و به پایان این مجله خبری رسیدیم. ساعت 8 به وقت افغانستان شد. برنامه یک ساعتی دیگر احمد تکل پیشکش میکنه. آقای تکل سلام و صبح بخیر دوباره.
ډیره مننه کوم امید جان، قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نهو بجو د ازادۍ راډیو د خبرونه ته راغلاست. تر نهو اوریدونکو د خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خبرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی. په نننۍ مجله کې ګڼ مطالب لرو چې یو یې د غرنیو سندرو په اړه بحث دی.
دغه سندرې ژورې دي او اغېزې ژور دی په عامو خلکو باندې، حتی څومره خلک جوړوي. ډېر خلک مې لیدلي خپله، زه چې کله ځینې غمګینې لنډۍ او غمګین کمپوزر یو ځای شي، زه خپلې اوښکې نه شم تم کولی. ورته ډېر ژور اغېز لري په روح باندې.
خو له ازادۍ راډیوي مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې پاکستان د طالبانو پر مشر د وژونکي حملې په ځواب کې پر متحدو ایالاتو رسمي اعتراض کړی، او پنټاګون وای ملا اختر محمد منصور ځکه وواژه چې امریکا او امریکایي پوځیانو ته یې ګواښ کو. قدر منو د هر څه وروسته راځي، لومړی خبرونه واورئ چې حدیث پردیس چمتو کړي.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکی. د امریکا دفاع وزارت وایي د طالبانو مشر ځکه په نخښه کړ چې هغه امریکا او امریکا متحدینو ته ځانګړي او حتمی ګواښونه پیښ کړي وو. ایران هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې د طالبانو وژل شوی مشر ملا اختر محمد منصور تر وژل کېدو مخکې ایران ته سفر کړی وو، او اروپایي ټولنې په تیر یو کال کې 200 بریالۍ او ناکامې تروریستي حملې ثبت کړي دي. دا هم بشپړ خبرونه. د امریکا دفاع وزارت پرون ویل د افغان طالبانو مشر ملا منصور ځکه په نخښه کړ چې نوموړي په افغانستان کې امریکا او د امریکا متحدینو ته ځانګړي او حتمی ګواښونه پیښ کړي وو. د امریکا د دفاع وزارت وایان جیف ډیوس د دوشنبه په ورځ خبري اعلان ته ویل د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د افغان طالبانو پر مشر دا برید د امریکا د هغه دفاعي اصول له مخې ترسره شوی چې امریکایي ځواکونو ته اجازه ورکوي څو د هغو خلکو خلاف بریدونه وکړي چې په مستقیمه توګه امریکا او د امریکا متحدینو ته ګواښ وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د امریکا سفیر هزار کړو نوموړي ته د پاکستان په خاوره کې د بی پیلوټ الوتکې د دې برید په اړه اعتراض واورو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼې کې ویلي په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي سلاکار سید طارق فاطمی دا د پاکستان پر ملي حاکمیت تیری او د ملګرو ملتونو د هغه منشور څخه سرغړاوی بللی چې د دې سازمان د غړو هیوادونو ځمکنۍ بشپړتیا تضمینوي. تر اوسه پورې پاکستاني چارواکو په رسمي توګه په دې برید کې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدل نه دي تایید کړي، خو د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په شمول امریکایي او افغان چارواکو تایید کړي چې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د شنبه په ورځ د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور وژل شوی دی. ایران هغه راپورونه رد کړي چې ګوندې د طالبانو وژل شوی مشر ملا اختر محمد منصور تر وژل کېدو مخکې ایران ته سفر کړی وو. پاکستاني امنیتي چارواکو ویلي هغه موټر چې ملا اختر محمد منصور پکې وژل شوی د شنبه په ورځ له ایران څخه د راستنېدو په لاره کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې لخوا په نخښه شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ ویل د پیښې په سیمه کې د ولی محمد په نوم صادر شوی یو پاکستانی پاسپورت موندل شوی چې د ایران ویزه پرې لګېدلې ده. ویل کېږي ظاهرا دا هغه پاسپورت و چې د طالبانو مشر ملا منصور ترې کار اخیسته، خو د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان حسین جابر انصاری د دوشنبه په ورځ ویل ملا منصور تر برید مخکې ایران ته سفر نه دی کړی. نوموړي ایرنا خبري اژانس ته ویلي د ایرانی چارواکي دا ردوي چې څوک دې په دې نوم د ایران له پولو پاکستان ته وختوي. د ایران حکومت تر دې مخکې هم هغه راپورونه رد کړي چې وایي دا هیواد د طالبانو ځینو ډلو ته وسلې او مهمات استوي. په بغلان کې د روانو جګړو له کبله زرګونه بې کوره شوې کورنۍ له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. یو شمیر کډوالو ازادي راډیو ته ویلي چا ورسره ابتدایي مرستې هم نه دي کړي، او یو شمیر چې په امنو سیمو کې خپل خپلوان لري هغوی ته ځای ورکړی. د مرکزی بغلان په لویدیز کې د پرتو تقریبا 60 کلیو استوګنو د جګړو له کبله خپل کورونه خوشې کړي دي. ملګرو ملتونو په خپل یو وروستي راپور کې ویلي په تیرو 4 میاشتو کې په بغلان کې تر 10,000 زیات خلک د جګړو له کبله بې کوره شوي دي. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. اروپایی ټولنې په تیر یو کال کې 200 بریالۍ او ناکامې تروریستي حملې ثبت کړې دي. د اروپایي ټولنې یو امنیتي چارواکي ویلي د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د حکومتونو د پراخو هڅو سربیره بیا هم د مذهبي سختدریزۍ له کبله راپورته شوی تاوتریخوالی د دې ټولنې د 28 غړو هیوادونو په وړاندې یو مهم ګواښ بلل کیږي. نوموړي زیاته کړې په دې بریدونو کې په مجموعي توګه 1,150 کسان وژل شوي او تر 300 زیات نور ټپیان شوي دي. د اروپایي پولیسو د ترهګرۍ پر ضد د مباردې د څانګې مشر پانی ګواوی د دې بریدونو په تړاو تر 1,000 زیات کسان نیول شوي دي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانس پرون په واتیکان کې د قاهرې د الاثر د جومات له امام شیخ احمد الطیب سره وکتل. دا یوه تاریخي لیدنه بلل شوې او راپورونه وایي چې دواړو مذهبي مشرانو یو بل ته غېږ ورکړه او یو بل یې ښکل کړل. دا په واتیکان کې د کاتولیک کلیسا د مشر او د سنی اسلام د یوه یاد امام ترمنځ لومړنۍ لیدنه ده. همدارنګه دا لیدنه د کاتولیکي کلیسا او د الاثر ترمنځ په خبرو اترو کې د 15 کلن ځنډ څخه وروسته ترسره کیږي. 15 کاله مخکې الاثر د پخواني پاپ بینډیک یو لړ څرګندونې غندلې وې او له کلیسا سره یې ډیالوګ ځنډولی و. الاثر په یو بیان کې ویلي شیخ احمد طیب د پاپ بلنه د دې لپاره ومنله څو د سولې او د یو بل سره پخوا کې د اوسېدو هڅې پیاوړې شي. واتیکان ویلي دي چې دې صمیمي لیدنې 10 دقیقې دوام وکړ. عراقي ځواکونو په فلوجه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د پوځي عملیاتو په لومړۍ ورځ دې ستراتیژیک ښار ته نږدې ګڼ شمېر سیمې نیولې دي. د عراقي پوځي چارواکو پرون ویلي امنیتي ځواکونو د فلوجې لویدیځ اړخ ته پر ګارما شهابي او السجار سیمو 2 ساعته وروسته له هغه ولکه ټینګه کړه چې د عراق صدر اعظم حیدر الابادی د عملیاتو پلان اعلان کړ. ابادی په داسې حال کې چې پوځي جامې په تن کې ویل د پوځي عملیات په بریالیتوب سره پر مخ روان دي، خو زیاته کړې چې د ملکي وګړو د ژوند مسؤلیت به د پوځیانو لپاره تر ټولو ستر چیلنج وي. بادي وویل چې د ملکي وګړو د ژغورنې لپاره یو امنیتي دهلیز د هغو ملکیانو لپاره رامنځته شوی چې له دې ښار څخه وځي. او وروستی خبر هغه دا چې روسیې په مسکو کې د امریکا د سفارت دفاعي اتشه پرون وروسته له هغې هزار کړ چې د امریکا پوځي الوتکو د روسیې لرې ختی سیمې ته نږدې په ملکي فضایي قلمرو کې کشفي الوتنې وکړې. روسیې دفاع وزارت وایي د امریکا د پوځ کشفي الوتکو د مې د میاشتې په 2 د جاپان د سمندرګي پر سر په الوتنو سره له مسافرونکو ملکي الوتکو سره د ټکر خطر رامنځته کړ، ځکه چې خپلې مخابرې بندې کړې وې او د ملکي الوتکو د راډار سیستم یې د هغو د موندلو توان نه لري او پر دې سربیره له ملکي الوتکو سره په ورته ارتفاع کې الوتې وې. د روسیې دفاع وزارت وایي د امریکا پوځ سیمه ییزو چارواکو د دې الوتکو د تګلوري په اړه خبر نه ورکړی. روسي چارواکو ویلي دي چې متحده ایالات باید په راتلونکي کې له دې ډول مانورونو څخه ډډه وکړي. واشنگټن په وروستیو 2 میاشتو کې په وار وار پر روسي تور لګولی چې الوتکې په سمندر کې د امریکایي پوځي کښتیو په وړاندې په بې احتیاطۍ سره او په غیر مسلکي ډول الوتنې کړي دي، او روسیې په غبرګون کې وایي چې د امریکا پوځ د روسیې سرحدونو ته د نږدې کېدو حق نه لري. د خبرونو پای
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورې. قدرمن اوریدونکو، څرنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې راډیوي آزادۍ راډیوي مجله خپرو، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په اسلام آباد کې د امریکا سفیر احضار کړ او په بلوچستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د تازه برید له کبله هغه ته خپله اندېښنه څرګنده کړه. د شنبه په ورځ بی پیلوټ الوتکو په بلوچستان کې پر یو موټر حمله وکړه او د افغان طالبانو مشر مولا اختر محمد منصوري پکې وواژه. پاکستان دا برید پر خپل ځمکنۍ بشپړتیا تیری بللی او د امریکا سفیر ته ویلي چې دا ډول اقدامات ښایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر هڅو هم ناوړه اغیز وکړي. ذبیح الله شفق له پېښور راپور راکوي.
د پاکستان د خارجه چارو وزارت په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل دغه وزارت ته وربللی او په بلوچستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د تازه برید په اړه ورته اندېښنه ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو د شنبې په ورځ د پاکستان د بلوچستان ایالت په نوشکي سیمه کې پر یو موټر برید وکړ چې په نتیجه کې د امریکایي چارواکو په وینا د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور چې په پاکستان کې د ولی محمد په نامه اوسېده ووژل شو. د پاکستان د خارجه چارو وزارت په اسلام آباد کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر دغه وزارت ته وربللی او هغه ته د دغه برید په اړه اندېښنه ښودلې او دا یې پر خپل ځمکنۍ بشپړتیا تیری بللی. دغه وزارت د دوشنبې په ورځ په خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي په بهرنیو چارو کې د وزیر اعظم ځنګړي سلاکار طارق فاطمی د امریکا سفیر ډیوډ هیل د خارج چارو وزارت ته وربللې او هغه ته د مئی په 28 نیټه په بلوچستان کې د وی پیلټ الوتکو د برید پاڼې اندېښنه ښودلې او دای پر خپل ځمکنۍ بشپړتیا تیری بللې. خبر پاڼه کاږي چې ښاغلي فاطمی د امریکا سفیر ته ټینګار کړی چې دا ډول بریدونه به ښایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو اترو د زمینې برابرولو په لړ کې د سروړخیز کمیټې کوششونه اغېزمن کړي. د امریکا بی پیلوټ الوتکو د روانې میاشت په 28 نیټه په بلوچستان ایالت کې پر یو موټر توغندي وشته چې د امریکایي چارواکو په وینا په دغه موټر کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور سفر کاوه. که څه هم امریکایي او افغان چارواکو د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د افغان طالبانو د مشر د وژل کېدو پخلی کړی، خو د پاکستان حکومت ته تر دې دمه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. تر دې مخکې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم په لندن کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال په بلوچستان کې د بی پیلوټ الوتکو برید پر خپل ځمکنۍ بشپړتیا تیری بلل. ښاغلی شریف د دې پوښتنې په ځواب کې چې د بی پیلوټ الوتکو په برید کې وژل شوی کس د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور دی ویلي وو چې د پیښې له ځایه د ولی محمد په نامه د یو کس شناختي کارډ او پاسپورټ موندل شوی او په خبره چې په دې اړه تحقیقات روان دي. ملا اختر منصور د افغان طالبانو نوی مشر و چې تیر کال په جولای کې د ملا عمر تر مړینې وروسته دغه ډلې مشر شو. که څه هم د امریکا بی پیلوټ الوتکو له 2000 میلادي کال راهیسې افغان پولي تسلیرما په قبایلي سیمو کې پر ترهګرو بریدونه پیل کړي چې تر دې دمه پکې د پاکستاني طالبانو د پخوانیو مشرانو نیک محمد، بیت الله مسعود او حکیم الله مسعود په ګډون د القاعده او نورو وسله والو ډلو ګڼ شمېر جنګیالي وژل شوي، خو دا لومړی ځل دی چې دغه الوتکو له قبایلي سیمو علاوه په بلوچستان کې برید وکړ چې د افغان طالبانو مشر پکې په نښه ووژل شو.
د امریکا دفاع وزارت ویلي ملا منصور په افغانستان کې د امریکا او د امریکا د متحدانو د پوځي ځواکونو لپاره ځانګړی او حتمی ګواښ کاوه او پر نوموړي یې دفاعي برید کړی. په دې اړه تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزارت پرونو ویل د افغان طالبانو مشر ملا منصور یې ځکه په نښه کړ چې نوموړي په افغانستان کې امریکایي او د امریکا متحدو ځواکونو ته ځانګړي او حتمی ګواښونه پیښ کړي وو. د پینټاګون وایاند جیف ډیویس خبریالانو ته ویل دا په پالیسۍ کې کوم بدلون نه دی، بلکې د امریکا د هغه دفاعي اصول له مخې ترسره شوی برید دی چې امریکایي ځواکونو ته اجازه ورکوي څو د هغه خلکو خلاف چې هر چیرې وي بریدونه وکړي چا چې په مستقیمه توګه امریکا او د امریکا متحده ایالاتونو ته ګواښ پیښ کړی وي. د پینټاګون وایاند زیاته کړه دا یو دفاعي برید ګڼل کیږي او په پاکستان کې د دا ډول برید ترسره کول په لوړه سطحه تایید غواړي. جی اف ډیویس دا هم وویل چې د امریکا پوځ د هر هغه چا خلاف چې د امریکا او متحدینو پرسونل ته مستقیم ګواښ پیښ کړی وي دفاعي بریدونه ترسره کولای شي. نوموړي په دې اړه چې تر برید مخکې پاکستان خبر کړی شوی و کنه په مشخصه توګه څه ونه ویل، خو ویل چې دواړه خواوې پرله پسې تفاهم لري او تر دې مخکې د منصور په اړه هم بحثونه کړي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل اسار کړو نو مولي ته د پاکستان په خاوره کې د بی پیلوټ الوتکه د هغه برید په اړه اعتراض وړاندې کړ چې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور پکې ووژل شو. هیل په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم له ځانګړي سلاکار سید طارق فاطمی سره وکتل چا چې نو مولي ته د پاکستان په قلمرو کې د بی پیلوټ الوتکه د برید په اړه اندېښنه وړاندې کړه. د پاکستان د لوړ پولي ډیپلوماټ له خولې دا هم ویل شوی چې داسې اقدامات د افغانستان د سولې لپاره د څلور اړخیزې همکارۍ د ډلې هڅې اغېزمنولی شي. په دې ډله کې چین، امریکا، افغانستان او پاکستان شامل دي.
لویدیز ورځپاڼو هم تر ډیره د ملا اختر محمد منصور د وژنې په اړه مطالب خپره کړي دي. اسمت ساروان د لویدیز ورځپاڼو ته کتنه کړې چې دا د ازادۍ راډیو مجلې د 19 پروګرام له وړاندې کولو مخکې وړاندې کیږي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې لیکلي د طالبانو پر مشر د بی پیلوټه الوتکو برید د امریکا په پالیسۍ کې د بدلون ښکارندوی و. ورځپاڼه د چارواکو په قول وایي د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان د منځګړتوب له ناکامېدو وروسته د طالبانو پر مشر د امریکا د بی پیلوټه الوتکو برید د امریکا په تیره پالیسۍ کې د بدلون نښه وه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د ملا اختر محمد منصور وشل کېدل تایید کړل، خو طالبانو تر پرون وخت پورې رسمن په دې برخه کې څه نه ویلي. البته یو شمېر طالبانو خبری رسنیو ته منلې ده چې د دوی مشر د بی پیلوټي الوتکې په برید کې وشل شوی دی. د ملا اختر محمد منصور د ډلې یو شمېر طالب مشانو د یک شنبه په ورځ د خپل مشر وشل کېدل رد کړل. وی ویل چې د پیشې په ځای کې ملا اختر محمد منصور نه و. نیویارک ټایمز یاتوی د ملا منصور مرګ دا ډله په یو کال کې د دوهم ځل لپاره د قدرت له خلاص سره مخامخ کړه. هندوستان ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان په اړه پر یوې بلې موضوع لیکنه چاپ کړې ده. دې ورځپاڼې د افغانستان، ایران او هندوستان د دوشنبې د ورځې پر موافقې لیکنه کړې او ویلي دي چې د چابهار د ستراتیژیک بندر پر سر د دوی موافقه تاریخي وه. د افغانستان ولسمشر او د هند صدر اعظم د دوشنبې په ورځ په ایران کې ول چې د دغه هیواد له ولسمشر سره دوی موافقې لاسلیک کړي. ورځپاڼه وایي چې دا بندر هند د افغانستان له لارې په لږ پیسو او لږ وخت له اروپا سره نښلوي. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم د چابهار بندر به نه یوازې هند ته بېله دي چې د پاکستان لارې ته اړتیا پیدا کړي، له نوري نړۍ سره ارتباطي چینل شي، بلکې په هند سمندر کې به د چین له زیاتېدونکي نفوس سره مقابله وکړي.
آزادی رادیویی مجله
قدرمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ و مانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د غرونو د یو مین سندرغاړي پاړه چتیره و نه لمو بیل سو رپورت اوري.
یو ځل کیسه کول چې ځنی خلک د سپي لوړ ځای باندې نوستو یو مجلس ته وای دمره وجد کی راغلی و چې موږ نغمه غولې غوړ او غور چې دلته بو موږ دی وزاینه.
لکه غلی فضل الدین سراجی سره مرکه
د ترانو پاکله بدر ته دا وایم چې 1902 یم کالو غالبا نګرار پونتون د اډیټوریم کې لومړی نظم چې ما ولوست
لاندې کایت او نور مطالبم لرو. په سر کې صفی الله ستانکزی د اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د سوار د میاشتې په 9 د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سروري کائنات خبرندوی ټولنې سره په ګډه د کتابونو نندارتون پرانیست. د باختر اژانس خبر له مخې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د بیحقیق خپرونو ریاست په هڅو د 15,000 عنوانه کتابونو دغه نندارتون به در روانې غبرګولي میاشتې تر 13 نیټې په 40% تخفیف دوام وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د نندارتون په پرانیستونکو مراسمو کې د کتاب د لوستلو په دود ټینګار وکړ او د نندارتونونو جوړولې په دغه برخه کې هڅونکي وبلل. ښاغلی جهانی په هیواد کې د کتابونو د لیکنې، خپراوي او لوست د پیاوړتیا په خاطر د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري د لسګونو کتابونو د چاپولو، عامه کتابتونونو د جوړولو، د لیکوالو د هڅولو، د 2,000,000 افغانۍ په لګښت کتابونو د پیرلو او نندارتونونو جوړولو د وروستي تصمیمونو او فعالیتونو توضیحات وړاندې کړل. دغه راځي په علمي چارو کې د حق او زحمه د نوې مقرري یادونه وکړه چې د نافذیدلو په صورت کې به د پاموړ پرمختګونه رامنځته شي. د یادونه وړ ده چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت په کابل کې د کتاب خبرونکو او پلورونکو بنسټونو لپاره د یو ځانګړي مرکز ټاکلو په موخه د ولسمشري لوړ مقام ته وړاندیز کړی دی چې په منځوریدلو به په دې برخه کې ګڼې ستونزې حل شي. د سبر د میاشتې په 15 نیټه د افغانستان او آلمان د دوستۍ د سلمې کلیزې په مناسبت په کندهار کې د کاسۍ نندارتون پرانستل شو. په دغه نندارتون کې چې د کندهار ولایت د اطلاعات او فرهنګ په ریاست کې جوړ شوی و، د اوس او تیرو کلونو په لسګونو عکسونه چې د افغانستان او آلمان د دوستۍ ښارندوی و نندارې ته وړاندې شول. د کندهار ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس پوهیالي حضرت ولی هوتک د نندارتون پرانیسته د آلمان او افغانستان ترمنځ د دوستۍ او همکارۍ په برخه کې مثبت ګام وباله او لزوانانو یې وغوښتل چې د علم او ټکنالوژۍ په برخه کې د آلماني ځوانانو له تجربو استفاده وکړي. دا نندارتون زده کوونکو، محصلانو، د مدني ټولنې د بنسټونو مسؤلینو او د سیمې اوسیدونکو وکوت. په لغمان کې د سراج تاریخي کلا د بیارغونې چارې پیل شوې. د څه د پاسه 300,000,000 افغانۍ په لګښت د لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې د سراج د تاریخي کلا د بیارغونې چارې پیل شوې. په دغه پروژه کې د ټولې کلا او د برجونو بیارغونه شامل ده چې پخوانی معماری ته په پام سره به رغول کیږي. د کلا د دیوالونو پراخوالی به 2 متر او لوړوالی به 4 متر وي. د باختر اژانس د خبر لمخې په هغه غونډه کې چې د سور د میاشتې په 16 په همدې مناسبت په لغمان کې جوړه شوې وه، په پیل کې د لغمان ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس فیض الله پټان خبرې وکړې. ویل د سراج کلا د رغونې چارې د امیر حبیب الله خان د حکم پر بنسټ 100 کاله مخکې پیل شوې وي او دا کلا د خپل عصر ډېره ښایسته کلا وه. وروسته د وخت ناخواله او جګړو له امله دغې کلا ته زیانونه واوښتل او ړنګه شوه. د خوشحالۍ ځای دی چې له مودې وروسته په دې بریالی شو چې دغه ودانۍ یو ځل بیا ورغوو او خپل تاریخ ژوندی وساتو. د لغمان ولی عبدالجبار نعیمی هم د دغه تاریخي کلا د بیرغونې د چارو د پیلیدو له امله خوښي څرګنده کړه او ویل د تاریخي آبداتو فرهنګي میراثونو او شتمنیو ساتنه زموږ او ستاسې ګډه ملي وجیبه ده او باید چې د خپلې پیژندګلوۍ او د تاریخ د ژوندي ساتلو په خاطر دا ستر مسؤلیت په غاړه واخلو او په میړانه یې ساتنه او څارنه وکړو. وروسته د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مالی ادارې او ګرځندوی معین زرداشت شمس خبرې وکړې. د لغمان ولس د سراج تاریخي کلا د بیرغونې د چارو د پیل مبارکي وویله. څرګنده کړه چې په وار سره به په لغمان کې یو شمېر نور تاریخي څلي او ودانۍ هم ورغوي. د یادونې وړ ده چې د سراج کلا د کورنیو جنګونو په وخت کې بشپړه نړېدلې وه.
په دې وروستو کلونو کې په افغانستان کې د هنري فلمونو ترڅنګ د مستندو فلمونو تولید ته هم توجه ډېره شوې ده. په کابل، هرات او ننګرهار کې ځینې ځوانان د داسې فلمونو په جوړولو بوخت دي، خو مسلکي سینماګران وایي نن سبا چې په افغانستان کې کوم فلمونه تولیدیږي پر تخنیکي ستونزو سربیره نورې ګڼې ستونزې هم لري. فرضاً سوژې سره ورته وي، فلم په کمزورو وړو کمرو اخیستل شوی وي، اکثرا له یوې کمرې څخه استفاده کیږي، سناریو لیکوال د سناریو لیکنې له باریکیو سره نه دی بلد، او تر ټولو مهمه دا چې په هنري فلمونو کې چې کوم کسان لوبیږي هغوی په دې برخه کې کومه پوهه نه لري. دوی د کمپنۍ مشر ته پیسې ورکوي، په حقیقت کې خپل رول په پیسو اخلي، او همدا علت دی چې خلک افغاني فلمونه نه ګوري. خو له دغو ټولو نیوکو سره سره بیا هم فلمونه تولیدیږي. تیره اونۍ د افغانستان د مستندو فلمونو کور دوه فلمونه نندارې ته وړاندې کړل. زموږ همکار خان محمد سین دې نندارې ته ورغلی، د رپورټ ته اورېدلو بلنه یې درکوم.
د پنجره روب صلح د هنري فلمونو په ووم پړاو کې له شلو مستندو او داستاني فلمونو څخه دوه نندارې ته وړاندې شول. د دې فلمونو د لیدو لپاره ګڼ مینوال د چهارشنبه په ورځ د کابل پوهنتون د معلوماتو د سرچینو په مرکز کې راټول شوي وو. په دغو فلمونو کې یو د شریف سیدی لخوا جوړ شوی رب زیر پوست افغانستان، او د پیمان آریانفر لخوا جوړ شوی د من و خودم په نوم جوړ شوی مستند فلم ننداره شو. په لومړي مستند فلم کې هڅه شوې چې د رب د یوې ځوانې ډلې ستونزې بیان کړي، او د دویم مستند فلم کارګردان هڅه کړي چې یو نوی بلوغ ته رسیدلی ځوان چې د استمنا یا خود ارزایی په ستونزې اخته شوی تصویر کړي. د من و خودم د مستند فلم کارگردان پیمان آریانفر آزادی رادیو ته وویل چې په افغاني ټولنه کې اکثره کورنۍ د جنسي روزنو په اړه له نوو بالغو شو سره خبرې نه کوي.
فلم من مشکلات جوانایی که تازه بالغ میشن.
زما فلم ده هغو ځوانانو د ستونزو په اړه دی چې نوی بلوغ ته رسیږي، او کومې ستونزې چې د جنسي نارسایۍ له پلوه له کورنۍ او ټولنې سره لري هغه بیان کړي. هیله ده په دې فلم کې مې ټولنې ته لږ څه معلومات وړاندې کړي وي.
دا فیستیوال د افغانستان د مستندو فلمونو د کور لخوا پیل شوی چې تر اوسه یې له شلو داستاني او مستندو فلمونو له جملې څخه شپاړس نندارې ته وړاندې کړي دي. د فیستیوال ګډونوال په هیواد کې د سینما پر ودې او پرمختګ ټینګار کوي، او له حکومت غواړي چې له ځوانو فلم جوړونکو سره مرستې وکړي. سید فرهاد هاشمی په دې اړه آزادي راډیو ته وویل.
هم از نگاه تخنیک و هم از نگاه محتوا
دغه مستند فلمونو د تخنیک او محتوا لپاره د نندرچانو احساسات را وپرول. د هیواد پوسنی شرایط کې ځوانان اکثره د گاونډیو تقليدي فلمونه ګوري. دا فلمونه که له هغه سره پرتله کړو یو لوی لاستراوډنه ده.
دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې په خوا تر دې د افغان فلم ریاست مسؤلینو ویلي وي چې د فلم جوړونکو غیر مسلکي توب او د فلمونو ډګر ته د غیر مسلکي کسانو وردانګل د دې لامل شوي چې په هیواد کې د فلم جوړولو صنعت له ستونزو سره مخ شي. ورته وخت کې د دې فیستیوال ګډونوالو له حکومته هیله وکړه چې د خلکو د رضایت د حاصلولو لپاره دی په هیواد کې د مسلکي پروګرامونو له لارې ځوان فلم جوړونکي نوښت ته وهڅوي.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د ثور د میاشتې وروستۍ اونۍ د کتاب اونۍ ده. په دې اونۍ کې معمولا د کتابونو نندارتونونه جوړیږي، او تر څنګ یې ځوانان پر فیسبوک د خپلې خوښې کتابونه دوستانو ته ورپیژني. سږ کال د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په خپله خبر پاڼه کې لیکلي وو چې په دې ورستو کې 13 عنوانه کتابونه چاپ کړي دي او 2.5 میلیونه افغانۍ د کتابونو پیرلو ته ځانګړي کړي دي. خو د ډیری ولایتونو محصلان او زده کوونکي وایي چې دوی اکثرا په خپلو ولایتونو کې د اړتیا وړ کتابونه په کتابتونونو کې نشي موندلی، یا کابل ته پسې راځي او یا یې له چا غواړي. د بلخ ځوانان څه وایي؟ زموږ همکار مجیب الرحمن حبیبزی رپورټ لري.
د بلخ د اطلاعات او کلتور اداره د خلکو ترمنځ د مطالعې د فرهنګ د کموالي په اړه اندېښنه ښایي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي چې د مطالعې د فرهنګ ترویج لپاره د دولت باید خلکو لپاره کتابتونونو ته د لاسرسي امکانات مساعد کړي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست مشر د کتاب او کتاب لوستنې د اونۍ د لمانځنې په مناسبت چې یوې غونډې ته د فردوسي په کتابتون کې خبرې کولې زیاته کړه د افغانستان د خلکو ترمنځ د کتاب لوستنې او مطالعې فرهنګ ضعیف شوی دی. هغه وویل چې اغلب ځوانان مطالعه کوي او بس. خلق دولت خلکو ته د عامه کتابتونونو او علمي مرکزونو په جوړولو مکلف بولي. خلق وایي افغانستان د هغه هیوادونو له ډلې څخه شمیرل کیږي چې لرغونی تاریخ لري او کتاب لوستنه پکې له زرګونو کلونو را پدې خوا مروجه وه. هغه وایي چې اوس په دې هیواد کې د ناوړه پیښو او نامنیو له امله د نورو برخو ترڅنګ د کتاب لوستنې او د مطالعې فرهنګ ته هم منفي اغېز رسیدلی ده. خلق وویل
فرهنگ مطالعه ضعیف شده باید مردم. کسایی که بیشتر سر کارشون با کتاب به صورت مون کتاب سنتی یا مون شکل فیزیکی کتاب که ما با چشم عادی میخونیم سر کارشون بیشتر به این نوع کتاب بوده، فکر میکنن که اگر همین رقم کتاب نخونیم پس اهل مطالعه نیستیم، در حالی که ما کتابای الکترونیکی داریم.
خغلی خلیق وایی چه الکترونیکی مطالعه تا لاسرسی هم سبب شوی تر څو په دودیز ډول کتابخانه ای مطالعه کم شي او پر منفی اثر وکړي. لا بل لور د مزار شریف ګڼ شمېر اوسیدونکو په دې ښار کې د مجهزو کتابتونونو له نشتون څخه شکایت کوي او وایي چې د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست مکلف دی تر څو کتابتونونه او د مطالعې د دود په خاطر ځینې علمي مرکزونه پرانیزي. د مزار شریف دوه تنه ښاریان په دې اند دي.
موږ د افغانستان د حکومت د اطلاعات فرهنګ غوښتنه داده چې د ځوانانو ته کتابتونونه جوړ کړي او تر څو وکړي چې هغه کوم مشکلات چې لري هغه د مطالعې د طریقه یا د کتابو د طریقه پیدا کړي او هغه خپل ستونزې چې لري هغه حل کړي.
زه خپل یو مسلې یم او کله چې غواړم چې کتاب ولولم نو کتابتونونه نشته، نو په دې اړه باید دولت هم غور او فکر وکړي او عمومي کتابتونونه دې ایجاد کړي تر څو ځوانان دغونه په سمه توګه استفاده وکړي.
د اطلاعات او کلتور ریاست د چارواکو په اند چې ورستر بلې شمال ځونکې نامنۍ مخ په زیاتوالي دي او یادو نامنیو د نورو برخو په څیر په دې ځون کې د علمي مرکزونو او کتابتونونو پر فعالیت هم منفي اغیزه کړې ده.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
پروانه میاشت کې د تاله او شرنګ د دنیاګۍ یو مین ستوری لمو پیل شو او د خپلو نرمینواله د غم په ټغر کې نول. استاد شنو زادای چې لنن څخه شپږ اویا کاله لمخه په پکتیا کې زیږیدلی و، وړمه دوشنبه یې د ارمونیې له پردو ګوتې وختې. استاد د غرونو سړی و او د جګو غرونو سندرې د غرونو د شرنګېدونکو چینو په څیر بللې. روتې خادوې زموږ همکار نورګل شفق پر ژوند او نر راته غږیږي.
چې د محفل یاران خبریږي بادشاه وزیر یاره زما به یې زنې په ململ تړلی وینا. د پکتیا د دغو غرنیو سندرو یا د جګو غرو سندرو د مشهور هنرمند استاد شینو ځاځی زنې په ململ وتړل شوې او غږ یې تر قیامت کې ناست. استاد شینو ځاځی چې د پکتیا ولایت د اریوب ځاځی سیمې د خوازیخېلو کلي اوسیدونکی و، وړمونه یعنی د 1595 کال د غوی پر شلمه نیټه د شپږ اویا کلونو په عمر وفات شو. د ده د ژوند او هنر په اړه د استاد شینو ځاځي زوی ځوان افغان هنرمند امین الفت وایي:
نو زما کبلغه صف خو تعیفه خولې نه ما اورېدلي وو، تقریبا ډېر کوچنی و چې هنر سره یې مینه لرله، خصوصا د پکتیا په سمت کې. نو هغې نه وروسته زما پلار دا نه صرف جګو غرو سندرې دي کولې، ښه هارمونی هغه کوونکی هم و، هغې استاد هم و، غرنۍ سندرې لیکلي دي. د بس دقیق شمار خو یې ماته هم نه دی معلوم چې زه ووایم چې دومره اندازه به وي، خو زما په فکر چې د زرو دوو زرو نه به اوښتې سندرې وي غرنۍ چې زه کړي دي، مثلا بس نوره چې غرنۍ نه بغیر، یا مثلا کاپیزي، یا مثلا غزلونه، یا د کلیوالي سندرې، ټول شمار یې تقریبا همدومره دی.
ښاغلی الفت وایي چې پلار یې تر جګو غرو سندرو د هارمونیې په غږولو کې هم څه کم مهارت نه درلود. دیرش پنځه دیرش کاله پخوا په نږدې سیمه کې د ده سیال نه و، او همدا علت و چې کابو شپاړس کاله یې له ملي راډیو تلویزیون سره د موسیقۍ د کمپوزګر او د هارمونیې غږونکي په حیث همکاري لرله.
په یو وختو کې چې مثلا نن دیرش کاله یا پنځه دیرش کاله مخکې مونږ پلار هارمونیې غږوله، د پکتیا په سمت کې داسې هیڅوک هم نه وو چې هارمونی په باره کې چې مثلا یو ځای ته لوړ وي یا یو کار یې کړی وي. نو هغه یوازینی مونږ پلار و، صحیح خبره ده، شاګردان یې هم ستا دي، زه خپل هم شاګرد یم. په ملي راډیو تلویزیون کې هم سندرې شته دي، سندرې به ډېرې کمې وي، خو ده تقریبا د پنځلس شپاړس کاله وظیفه په راډیو افغانستان ملي تلویزیون کې راډیو کې کړې ده. اکثریت دا دي نوازنده په حساب هم ډېر پاتې شوی دی هلته، چا به چې سندرې کولې هغې پوره کمپوز جوړ کړه، مثلا جوړ کړه.
ځوان افغان کره کتونکي او شاعر ډاکټر احسان الله درمل له استاد شینو ځاځي سره له نږدې پیژندل او د هغه هنر سره ښه بلد و. دی هم وایي چې مرحوم استاد هم په غرنیو سندرو کې کم ساری و، او هم د هارمونیې په غږولو کې.
زه فکر کوم استاد شینو د دې ډول سندرو یو ډېر خاص سندرغاړی و، هغه ځکه چې د لوی پکتیا کې چې د دنه وروسته کوم سندرغاړي دي دغه ټولو یو ډول د دنه زده کړي دي، او دا په دې مشهور و چې د هر ځل به چې د موسیقۍ محفل ته تلو د دنه به خلکو د جګو غرو د سندرو غوښتنه کوله، د غرنیو سندرو، او د ځینې خاص کمپوزونه پکې جوړ کړي وو، ځینې خاصې ټپې پکې استعمالولې. زه فکر کوم د دې ډول سندرو تر ټولو استاد سندرغاړی و، ځینې داسې کیسټ هم وي چې په ټولو کیسټونو کې به یې د غرنۍ سندرې کړې وي، بله به هېڅ سندره نه وه پکې، او هغه هم ډېرې زیاتې خرڅېدې، ډېر زیات اورېدونکي لرل. پکتیا په سیمه کې چې اکثره کوسو کرمویم غږوي، د اولادونه او د نوره څوکې سندرغاړي دي، دوی مستقیما یا غیر مستقیما د شینو استاد شاګردان دي. موسیقي هم ډېره ډېره خوږه موسیقي غږوله، چې یو ځل کیسه کوله چې ځینې خلک داسې په یو لوړ ځای باندې ناست وو، یو مجلس ته، وایي دومره وجد کې راغلي وو چې موږ نغمې غږولې، هغوی راوغورځېدل د یو بام غوندې یو ځای نه. نو او دا رښتیا خبره ده، یوازې ده نه ویل، دا ډېرو خلکو چې په هغه محفل کې حاضر وو، ډېره مشهوره کیسه ده. نو د دې نه معلومېږي چې دی څومره استاد و او څومره اثر و دی په لاس او په غږ کې.
ما ښاغلي درمل سره د جګو غرو سندرو په اړه خبرې وکړې. دی وایي چې د جګو غرو سندرې د لوی پکتیا په شمول په ځینو نورو سیمو کې هم ویل کېږي. ومې پوښت چې ولې د جګو غرو سندرو ته غرنۍ سندرې او یا د جګو غرو سندرې ویل کېږي او څنګه دود شوې. د ده ځواب و:
زموږ ستاسو سیمې غرنۍ سیمې دي، شپانه یا د قانون یا هغه خلک چې غرونو ته وتلل، کله چې په غرونو کې ستلي شول د دمې په وخت کې به د ونو سیورو ته ناست وو، په لوړو آوازونو به یې دغه سندرې ویلې. په کروانونو کې، د سړیو په اشرونو کې، او ښځې چې کله خصوصا په غرنیو سیمو کې په تیراو کې هم شته تیراواله سندره، دا ټول هغه موقع دي چې دغه ډول سندرې پکې ویل کېږي. بیا ورو ورو محفلونو ته راغلي، او محفلونو کې سندرغاړو د موسیقۍ سره یو ځای کړي، د سندرو یو دغسې سبک ورنه جوړ شوی. په ځاځیاریو کې، د منګلو په سیمو کې، په خوست کې، په پکتیکا کې، په کورمی کې، په دې ټولو سیمو کې ویل کېږي. او د دې سیمو کوم سندرغاړي چې دي، محلي سندرغاړي، دوی ټول په دې ډول سندرو کې یو خاصه ورتیا لري چې د نورو سیمو سندرغاړي نه دي ورسره بلل.
ښاغلی درمل وایي چې غرنۍ یا د جګو غرو سندرې خاص کمپوز لري او ځانګړې لنډۍ او بندکي پکې ځایږي چې هر څوک یې ویلی هم نشي.
د دې سندرو خپل یو مخصوص کمپوز وي چې د غم او درد نه ډکې لنډۍ پکې وایي، او بیا په اخر کې یو لنډکۍ بند لري، هماغه وړکۍ بند د دوو ټپو په منځ کې یوه فاصله هم راولي. اصلي خصوصیت یو د کمپوز غمګینی ده، بله دا چې کومي لنډۍ چې ورته انتخابېږي غم ډېرې ځانګړې وي، یو د یو ډول درد او خوږو نه ډکې وي. مثلا دوی چې کله یو ټپه وایي چې په لوړو غرو د کاروان تیر کړو په زړه ظالم وړ کې نه دی یادېدمه، په دې پسې وروسته بیا ځینې بند غوندې وایي چې ډېره مینه مه که لیونۍ به شي مینه، مرګ په میړو پور دی ستا ځواني مې ژړوینه. یا لنډۍ وایي چې مثلا چې د محفل یاران خبرېږي زما به زنې په ململ تړلې وینه، ځینو په منځ کې ویل کېږي چې ته راشه مینه، د ځینو په منځ کې ویل کېږي چې بادشاه وزیره یاره.
بدلیدونکې نړۍ کې د هنرونو د مینوالو ذوقونه هم تغییر کوي، خو تر څو چې د غرنیو سندرو مینوال وي غرنۍ سندرې به وي او د ورکېدو ویرې نه لرم. دا خبرې ډاکټر درمل زما د دې پوښتنې په ځواب کې وکړې چې ومې پوښت د استاد شینو په څیر د دغو سندرو د خاصو لارویانو وفات کېدل به ورو ورو دا سندرې ورکې نه کړي. خو ډاکټر درمل په دې ټینګار کوي چې د فولکلور د خوندي کولو لپاره باید اړوند ادارې د پام وړ کار وکړي.
تر کومه چې زه پوهېږم ځینې پښتنو فلکلورستانو په دې باندې کار کړی، یو څه ورباندې لیکلي، خو هغومره چې دغه سندرې ژورې دي او اغېز یې ژور دی په عامو خلکو باندې، حتی څومره خلک ژړوي. ما ډېر ځله د کاروان صاحب نه اورېدلي چې هغه ورته ژاړي دي. غرنیو سندرو ته ډېر خلک ملیدلي. خپله زه چې کله ځینې غمګینې لنډۍ او غمګین کمپوز سره یوځای شي زه خپلې اوښکې نه شم تم کولی، ورته ډېر ژور اغېز لري په روح باندې. یو خو هنرمندانو ته پکار دي چې خپل فرهنګي پس منظرونو او پښتوانو سره د اړیکې ساتلو دپاره دغه ډېرې ووایي او ثبت کړي د دې کیسټونه. بله دا چې پخوانی چې چا ویلي هغه راټول شي، او بله دا چې د فولکلور راټولونې په برخه کې دې ته یوه ځانګړې پاملرنه وشي. که څه هم منګل صاحب ځینې کتابونه مالوس دي چې په دې باره کې لیکلي دي، او استاد علي محمد منګل، خو څومره چې دا سندرې ژورې دي د هغې په نسبت کم کار ورباندې شوی. کیدای شي چې د موسیقۍ پوهانې د موسیقۍ د نوټونو غوندې ثبت کړي، موسیقي خپله ژبه لري، نوټونه ثبت کېږي کمپوزونه. زه فکر کوم که دغه کمپوزونه په لیکلي شکل ثبت شي چې بیا وروسته نور سندرغاړي وکولی شي چې دا وغږولی شي، دا به لوی کار وي د دوی د ورکېدو مخه به ونیسي.
د ارواښاد استاد شینو ځاځي زوی امین الفات له خپلې ټولنې او دولته په څه داسې ګیله من و چې حتی ګیله کول یې هم نه غوښتل. په پای کې خبرې اورو.
ګیله خو خامخا سړی ورور ورور نام کوي، مثلا د دوو ملګرو منځ کې هم یوه ګیله وي، ټیک دی، مګم زه دا ګیله لرم د ورځې اول نه دا ګیله لرم. یوی مونږ پلار ناست الله استاد د سړی وبس هغه ډېر خدمت کړی و، هغه هم د هغه پوښتنه چا ونه کړه. مګم همداسې د پکتیا دسان هنرمندان نور درته وښایم، د هغه پوښتنه هم چا ونه کړه. په شمول دی مونږ د پلار په حساب هغې کې واقعیت ته ګیله مونږ لرو، خو بس خبره دا ده چې نشو یلی هغه څه چې مونږ ویایو، ځکه چې مونږ د ټولنه همدا رقم ته ګونګه پاتې شوی دی د ورځې اول نه. زه په دې کې هېڅ څه نه وایم.
د استاد روح دې ښاد وي. په دې نږدې ورځو کې ګلپاڼې او حشمت سحر هم د یوې غرنۍ سندرې د ویلو هڅه کړې.
ਕਤ ਮੇ ਰੋਗ ਲੈ ਬਨੇ ਨਕਲੇ شي چې بروخ شم زمان یاس بین لیلو زستا د قبر بل شمال وهل یم وای
وستای ولاندې کایا تا ورې د لو پلان در کوم چې وغما رشیدی الولی
مګه او پښوګان اونو یو وخت په جاپان کې د شوکین په نوم یو تورباز اوسیده د یو وخت په داسې کور کې ژوند کاوه چې ډیره زړوره پیاوړې او خطرناکه مګه پکې و شوکین تورباز د خپل سپورت لرګینی توري سره ډیره منډې پسې ووهلې خو مګه یې مړه څه چې ژوبله هم نکړه له خمرغه د تورباز یو ګاونډی د پیشوګانو د روزلو په کسبو کار بوخت و شوکین تورباز په ګاونډي پسې ورغی او یوه پیشو یې په امانت ځینې وغوښته چې د مګې له شرې وژغوري د پیشوګان روزونکي یو زیړه پیشو ورکړه چې ښا پیوړې وه او تیزی خونی منګولیا لرلې خو کله چې زیړه پیشو لمګي سره مخامخ شوه مګه ورته نیغه ودرېده زیړه پیشو یې وویروله شوکین زیړه پیشو په ګونې کې واچوله د گاونډي کره ورغی د بلې پیشو غوښتنه وکړه گاونډي د ځل یو برګ پیشو ورکړه چې نیمه توره او نیمه سپینه وه گاونډي ورته وویل برګ پیشو ډیر کاله د جنگ تمرین کړی دی خورا ماهر ده دا به که خدای کول خامخه د مګ غم وکړي خو برګ پیشو هم په اسانۍ سره ماته شوه او د پیشوګان روزونکي شوکین تورباز ته خپله تکه توره پیشو ورکړه چې کور ته یوسي توری پیشو د شوکین په کور کې ډیر په ډاډ ګامونه اخیستل او چې بهر ووت او کونج کې بیا څه وړه ټکا واورېده هورې به سمدستي حاضره وه د پیشوګانو روزونکي د توری پیشو په اړه ورته ویلي و چې دا د جګړې په مهارتونو باندې پوره پوهیږي او دا استعداد ورسره دی چې خپل دښمن او چاپیریال په بشپړ ډول تر نظر لاندې وساتي دا د جسم او ذهن دواړه مهارتونه لري دا به خامخا مګه ونیسي او په منګلو کې به یې چیته کړي خو تکه تورو پیشو هم ماته شوه کله چې شوکین تورباز له توری پیشو سره د ګاونډي کره ورغی او د هغې د ماتې کیسه یې ورته وکړه ګاونډي یې ورته وویل اوس نو بل چاره نشته د دې ټولو پیشوګانو استاد به درکړم دا عمر خوړلې او زړه ده خو ډیره تجربه لري او د ټولو پیشوګانو استاد ده و په ګورو چې څه کیږي خدای مهربانه دی زړه پیشو کمزوري و سترګې اثرناکې نه ښکارېدي شوکین تورباز چې مګیتا کور نشو ورپرې خودلې بل لار ونه لیده زړه پیشو یې کور ته راوړه مګر چې د وخت په تیریدو سره نور هم زړوره شوی و په زړی پیشوې ورمنډه کړه چې حمله ورباندې وکړي. زړه پیشو هم غسې قراره ځای په ځای ناسته وه لکه هیڅ چې نه وی لیدلی، په خپل حال پاتې شوه. دغه وخت مګه یو څه وویریده، په حمله کې دوه زړې شوه او زړې پیشو منګولي ور اوږدې کړې، په لومړي ګزارې ساور نه واخیسته مړه یې کړه. شوکین تورباز زړه پیشو په غېږ کې ونیوله. د پیشوګانو روزونکي ګاونډي ته ورغی، پوښتنه یې ورنه وکړه. ځوانو پیشوګانو ماته وخوړه خو زړې میدان وګټه، داسې ولې وشول؟ د پیشوګانو روزونکي زړه پیشو ورنه واخیسته، له نورو سره یې یو ځای کړه او تورباز ته یې وویل رضا پیشوګانو ته غوږ شو او د هغوی خبرې واورو. پیشوګانې به خامخا په دې باندې بحث کوي چې ولې زړې پیشو میدانی ور ته به ګوندې د هغوی په خبرو کې خپل ځواب ومومي. دوی دواړه د پیشوګانو خونې ته ورغلل او د هغوی خبرو ته یې غوږ ونیو. زیړه پیشو راپاڅېده، پوښتنه یې وکړه. زه ښه پیاوړې روغ رمټه یم خو ما مګي ته ماته ورنه کړه، دا ولې؟ د زړې پیشو ځواب ورته دا و چې د مټو پیاوړتیا په جګړه کې د بری یوازینی شرط نه دی، ځکه خو په دنیا کې داسې مګي هم پیدا کیږي چې پیشوګانو باندې پیاوړي وي. برګي پیشو وویل ما په کلونو کلونو تمرین کړی دی خو ما هم ماته وخوړه، ولې؟ دې ته په ځواب کې وویل شول چې ته د جودو ډیر لایق استاد یې او ډیر مهارتونه دې زده دي، خو په واقعي جګړه کې یوازې په مهارتونه هم تکیه نه کیږي. تورې پیشو وویل ما نه یوازې مهارتونه او تخنیکونه زده کړي دي، بلکې د ذهني تمرکز او پیاوړتیا تمرینونه مې هم کړي دي، زه ولې پاتې راغلم؟ زړې پیشو تورې هغې ته په ځواب کې وویل ته لویه ماهره یې او د جسم او ذهن دواړو پوره تمرینونه دي کړي دي، مګر ستا ستونزه دا ده چې اسرا او ارزو در سره ده. ته چې کله له مګي سره مخ شوې ستا په زړه کې یوه اسرا وه، ستا په زړه کې د ځان لویولو او ځان پرسولو اسرا وه، او مګه ستا په دې کمزوري پوه شوه. ستا زړه او ذهن چې د ځان پرسولو او ځان غټولو له تمې پاک نه و، تا ته دا امکان در نه کړ چې خپل قدرت، خپل مهارت او خپل شعور درې واړه سره هماهنګ او سره منسجم کړي. زه په دې وتوانېدم چې همدا درې عناصر یو ځای او د یو بل په ملتیا په غریزي او طبیعي ډول وکاروم او مګه ماته کړم. زما شاګردانو، زه یوه پیشو پیژنم چې دلته نږدې په یوه کلي کې اوسي. هغه تر ما مشره او زړه ده، او چې ورته ګوري نو تر ما هم کمزوري ښکاري. هغه غوښه نه خوري، خوراکي سبزیجات او واښه دي. دا که په کلونو کې چیرته یوه مګه یا مګه کونیسي، ځکه مګي او مګکان ورنه ویریږي او ورنه تښتي. دا چې په کوم کور کې پل کېږدي، موږکان سمدستي له هغه کوره ووځي. د آن په خوب کې په موږکانو پسې ګرځي. موږ ټول باید هڅه وکړو چې د هغې غوندې ووسو، د هغې غوندې له تشدده ورهاخوا، له تخنیکونو ورهاخوا، او آن د مهارت لرلو له ارزو او هیلې ورهاخوا.
په مشایرو کې اکثره هغه ځوانان چې غوونه یې خواګه لګیږي دریسته د شیرونو د ترنم لپاره را بلل کیږي. په دغو ځوانانو کې د جینو په غږ کې دومره شرنګای وي چې د موسیقي او ساز تنده پرې ماتیږي. په مترانم انداز د شیرونو ویل له پخوا دود دي. پیژندل شوی شاعر رحمت شاه سایل اکثرا خپل شیرونه په مترانم انداز اوروي. په ډیرو وجرو کې هم دا دود له پخوا موجود و، او وخت په وخت انداز بدل را بدل شوی او ځینو غږونو ته توجه ډیره شوې ده. یو غږ چې وروسته ډیرو ځوانانو پیروي وکړه د ښاغلي فضل الدین سراجی غږ و. فضل الدین سراجی ډیر کلونه کیږي چې خپل او د نورو شعرونه په مترنم انداز وایي. زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
زمونږ ځان افغانستان په مونږ ګران، افغانستان تل ودان لري دا کور، د افغان افغانستان تل ودان لري دا کور، د افغان افغانستان. زمونږ ځان افغانستان په مونږ ګران، افغانستان تل ودان لري دا کور، د افغان افغانستان تل ودان لري دا کور، د افغان افغانستان. وطن دا خواگه دا وطن غیگه دا زنگو دا تربیت می ز اولاد دی وطنیم دای معلوم مکالفیت می دا خدمت لوڑا می کرده دا دیخ پل غیور ملت می لنی کنو دای پخطا که را پات دا حیمت می غرونا غرونا حوصله می حل تا دل تا سلطنت می لاپ کانی کانی نقش دا یادگار دا عظمت می د آسیا زړګی می خوښ دی په جهان افغانستان د آسیا زړګی می خوښ دی په جهان افغانستان زمونږ ځان افغانستان په مونږ ګران افغانستان تل ودان لري دا کور د افغان افغانستان تل ودان لري دا کور د افغان افغانستان
دا غږ د خوږ ژبې ترانه خوان سراجي صاحب دی د سراجي صاحب له نوم سره باشنایی خو له بشپړ تعارف سره یې څه فکر کوم چې تاسې باشنایی تاسې ټولو اورېدونکو ته به د سراجي صاحب تعارف د دل خولې واورو او زه داود تپان یم
مننه تپان صاحب بسم الله الرحمن الرحیم تاسې ته ستاسو درنو همکارانو ته د ازادۍ راډیو درنو میناوالو ته درنو اورېدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم زما نوم فضل الدین دی سراجی ملګری راته سراجی وایي بله دا ده چې سراجی په دې خاطر سراجی یم چې نیکه مې سراج الدین نومېده نو د خپل نامه وروستۍ برخه مې د هغه نوم سره تړلې
د خپلو زده کړو په اړه راته ووایي او ترانو ته د مخ کېدو کوم وخت کې ترانو ته د مخه کړه
اتحاد علی لیسه مې لوستې ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي نه فارغ یم د ترانو پاکله به درته دا وایم چې مخکې مې ترانې اورېدلې بیا ورو ورو داسې وخت راغی چې دیارلس سوه دویم دوه اویایم کال و غالبا ننګرهار پوهنتون د ادیتوریم کې لومړی نظم و چې ما ولوسته د پیامې ازادۍ راډیو نه زما نظم خپور شو لومړی ځل و چې ما خپل غږ له راډیو واورېد زه یې وهڅولم چې په هغې پسې نورې ترانې هم ولیکم
تاسې شاعري هم کوئ سراجي صاحب څومره سې ماته معلومیږي او ترانې هم وایي شاعري ډېر موضوعات مو څېږي
زه خو تپان صاحب په ملي مسایلو او په ماسي او ټولنیزو مسایلو باندې راڅرخي او د عشق او خط و خال برخه پکې ډېره کمزوري اوته ده
نو یوه ترانه درنه اورو ستا په خوښه
کل د وطن زما کلی هوا دا زای مجنون یما دا می لیلا دا کل د وطن زما کلی هوا دا زای مجنون یما دا می لیلا دا زای مجنون یما دا می لیلا دا هر در زر لری هم خل منظر لری پټ پسپینو واورو تل تور غر سپین غر لری سمای باغونه دی غرونه نختر لری جوړد بلبلو پر شور او نوادا زای مجنون یما دا می لیلا دا زای مجنون یما دا می لیلا دا زد وینو گل یما تورو کی ٹوکی گما ستورایم زلی گما پرخیم وری گما شاڑو کی اوسی گما خیر دکا سوزی گما فصل دغا ٹول یما کور می سہرا دا زائی مجنون یما دا می لیلا دا سربتری نظار کڑما زڑنا دا اقرار کړما وینا به مې ور کړما دا بالا لزار کړما لوړ بد مې ون چلې هم بالا حصار کړما ما د قربانې وعده کړې لا په خوا دا زای مجنون یما دا مې لیلا دا
مننه سراجي صاحب سراجي صاحب ترانی خو واورې دي پیغام دې کو واورو
پیغام خو په پیغامونو باندې دوستان ستړي شول او ما هم ډیر پیغامونه ویل دي خو هغه پیغام چې اوس ورته اړتیا لرو نو هغه دا دی چې څنګه کولای شو چې د نورو ملتونو سره یو شان هوسا ژوند د خپلو ارزښتونو په پام کې نیولو سره د ژوند حق ولرو او ژوند وکړو او یو ښه راتلونکی ځان ته جوړ کړو. دغه زما پیغام ده دوستان.
ډیره مننه.
مننه ستاسو نه هم ته پانځه.
اتلان یو تل د جنگ په هر میدان کې دا ورتیا ټولو منلې د افغان کې اواز شي انګام شي ازادي شوا خو په اصل کې پراته یو په زندان کې د جنگونو په کلتور کې موسیالی دا سر مخکاته نکړو هیڅ کله گریوان کې خلق خپل آبادی مونږ بربادی کړو غنو زال کړستا دارالامان کې زړونو کې هوا دا بیا د آزادۍ زړونو کې هوا دا بیا د آزادۍ اے ګران هوا دا ستا د آزادۍ اے ګران هوا دا ستا د آزادۍ خیر ک دښمن لری ته هم شنز مریان لری ډیر پتا مین زلمی ته هم په میدان لری ډیر پتا مین زلمی ته هم په میدان لری ستا بچو تړلې ملاد آزادې ستا بچو تړلې ملاد آزادې اے ګران هوا دا ستا د آزادې اے ګران پشان هر نفس کی آخلو ساد آزادی هر نفس کی آخلو ساد آزادی اے گران ہوا دا ستا د آزادی اے گران ہوا دا ستا د آزادی منتد مئی ون ٹپا لا ہم لالے کوی دل تسر خندنا کے یو تربل سیالے کوی دل تسر خندنا کے یو تربل سیالے کوی غک چی پور تکڑے چا د آزادی غک چی پور تکڑے چا د آزادی اے گران ہوا دا ستا د آزادی زړونو کې هوا دا بیا د آزادۍ زړونو کې هوا دا بیا د آزادۍ اے ګران هوا دا ستا د آزادۍ اے ګران هوا دا ستا د آزادۍ
راشه جانان شم ربانا راش جانا شم میرا بانا لیونے کی گم سائلی جرانا لیونے کی گم سائلی جرانا راش جانا داستان ستور گو
زحرمان آئے شام مہربان آئے دزل حرمان آئے شام مہربان